بودن از روسیه 7 روز وقت دارند. جرمنی هفته گذشته 2 دیپلمات روسی را بعد از آن اخراج کرد که دفتر سارنوال فدرالی به تاریخ 4 دسامبر گفت که دلایل واقعی کافی وجود دارد که یا حکومت روسیه و یا ادارات جمهوریت چچنستان امکان دارد قتل زلیمخان خانگوشویلی، یک مرد 40 ساله چچنی در برلین را دستور داده باشند. نام برده در آخر ماه آگوست در یک پارک برلین با 2 مرمی در ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت. او سابق در صفوف جدایی طلبان چچنی جنگیده و سپس در گرجستان پناه گرفته بود. آقای خانگوشویلی چند سال بعد با فامیلی خود برای پناهجویی به جرمنی رفته بود. پایان اخبار.
ده آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم لزریف نظر سره دا ساعت بیا هم ستاسو کوربانیو شیچاری. تیر ساعت مو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه بحث درلود. د میزان د شپږمې نیټې تر انتخاباتو مخکې یو شمېر سیاسیونو په افغانستان کې پر دې ټینګار کاوه چې انتخابات د سولې د خبرو لپاره وځنډی شي، ځکه چې دا خبرې مخته تللې دي. خو نږدې 3 میاشتې مخکې چې کله په کابل کې د یو موټر بم برید مسؤلیت طالبان ومانه، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې ختم اعلان کړې. دا اونۍ د شنبې پورز د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا دا خبرې شروع شوې دي. پرون چې کله په بګرام کې د موټر بم غبرګې چاودنې وشوې او بیا 4 طالبانو هڅه وکړه چې د بګرام هوایي اډې ته ننوځي او 30 ساعت یې جګړه وکړه، مسؤلیت هم طالبان ومانه. تر دې وروسته یو شمېر سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې شاید بیا له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډي شي، خو تر دې دمه دا کار نه دی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د حملې په شدت وخندلې. پامپیو وویل د افغانستان خلک د دې حقدار دي چې دا بې مفهومه تشدد پای ته ورسی شي. د افغانستان خلک او امنیتي ځواکونه د ده په وینا سوله او ثبات غواړي او امریکا ورسره ولاړه ده. د بګرام له هوایي اډې سره په برید کې 2 تنه ووژل شول او شاوخوا 10 کسه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې 5 پوځیان د ګرجستان وو چې د دغه هیواد دفاع وزارت ویل دا عسکر دومره برسیرن زخمیان شوي دي چې دې ته اړتیا پیدا نه شوه چې روغتون ته داخل شي. د دې بریدونو نور قربانیان ملکي افغانان وو. داسې پیښې به د سولې خبرې په کوم لور یوسي؟ دلته په دې اړه بحث لرو.
تشکر آقای شیبری را مهمانای ما جواب بدن. فعلا محترم آقای خوشحال خلیل روزنامه‌نگار یا ژورنالیست از طریق تلفن فعلا مهمان ما هستند و همچنان منتظر آقای طاهر زلان مشاور وزارت دولت در امور صلح هستیم که تشریف بیارن به استودیو و همچنان از طریق تلفن آقای انتظار خادم کارشناس روابط بین‌المللی، اونا هنوز به وصل نشدن به تلفن، چند لحظه بعد اونا شاید مهمان ما شوه. خب از اون خاطر سوال اول با بله. آقای خوشحال خلیل راجع میکنیم.
بله خبرونه تشرغ لی خلیل صاحب، استاس په باور د بګرام د پیښې په څیر حمله به د افغانستان د سولې خبرې کومې خواته مخ کی، کومې خواته یوسي؟ بله خلیل صاحب، فکر کوم ټلیفوني رابطه مو ټینګه شوې نه ده، کوم تخنیکی مشکل شته. ازاری پڅپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د افغانستان د سولې مسله ده.
بله او ورځونکو ته سلامونه.
بله مېرمن او بله او سره ورو مېرمن یو
تاسو پښتانه مې واردنه، تاسو ته ورځونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه د سولې خبرې چې روانې دي او په دې لړ کې چې کوم بریدونه کېږي، دا د دې توقع کېدله لړېره پخوانه چې چیرته یو شمېر طالبان یا د مخالف وسله وال ډلې د امریکایانو سره د سولې خبرې مخته دی، نو طبعا په داخل کې د دوی ترمنځ هم داسې همغږي نشته لکه یوازې په جنګ کې ډېره همغږي شته، خو د سولې برخه کې د دوی ترمنځ اختلافات دي. او طبعا یو شمېر ډلې د دوی د دغه خبرو د ناراضیتۍ لپاره چې ناراضیتي وښيي، نو طبعا دغه بریدونه کوي. او دا ښيي چې دوه جهات لري. یو خو نه دوی غواړي چې امریکایانو ته خپل زور وښيي او خپل طاقت وخی چې موږ کول سو په هر وخت کې په هر شرایطو کې موږ جنگ ته دوام ورکو دی بلې خونه خپل صفوفو ته یو ډول مورال ورکړي چې موږ کني دا خبرې چې کوو یعنی موږ تر اوسه پورې هغه خپل هغه اساسي هدف سټي وای په افغانستان کې هغه اسلامي امارت او هغه نه ګرځي نو په دې اساس باندې تبان دغه پیښه چې اوس په پم د خبره کړې چې دا به د سولې په پروسه باندې تاثیر ونه کړي او موږ خپل تعهدات پښمن یو مذاکرات ته دوام ورکو نو دا ښیي چې امریکا طرف ډیر جدیت سره خصوصا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې طالبانو سره یو داسې توافق ته ورسیږي چې هغه بالاخره په امریکا کې د ټرمپ لپاره یو داسې وجهه جوړه کړي چې په راتلونکي انتخاباتو کې ورنه استفاده وکړي او دا زیات د امریکا د داخلي خوراک لپاره ده خو بل خواته چې افغانستان کې سپیشي د دې باره کې معلومدار ده چې جنگ به دوام لري چې د طالبان هم سوله کوي توافق کوي بیا وروسته پیښور ته خبر رسیږي کوټه ته خبر رسیږي او هغه جنه بل اخر سکوبو ته رسیږي د دې ټولو تنظیمول او منظم کول چې په یو لاس باندې ټول راشي او دغه توافق به مونږ د امکان ډیر کم لدل کیږي لکه څنګه چې موږ تاسو په ډیر ځل د اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې معاهدې نه وروسته وکړل هغه وخت توقع کېده چې د سره به خوشنط کم شي خو هم دا اوس هم د اسلامي یادې ته ورته دغه ډلې هغه وخت یو ځای نه شولې او هم دا اوس هم دا چې په سمته مخکې په غلان کې دغه څه گزارشونه سوسی د اسلامي یونه ډلې اوس هم فعال دي یا مثلا نورو سیمو کې فعال دي او تشدد کې اس کمره نه غوښته نو په دې اساس باندې ویل سو کدې کوم توافق تم رسی هغه توافق په وکټل سی سي نویات سره کوم ته د په کوم شرایط ده هغه شرایط په نظر کې نیول سي کله چې ولسي نو بعد هغه موږ کول
خلیل صاحب
بله حکومت کو سي دا تاثیر وکونه کی
خلیل صاحب تاسو په خپل خبرو کې دا خبره وکړه چې کېدې شي چې طالبان د دې خطر هم په بګرام کې حمله کړې وي چې خپل زور هم امریکایانو ته ورشکار کړي فکر نه کوي چې ابل زل چې دوی په کابل کې چاودنه نه وکړه یواز یو امریکایي عسكر پکې ووشل شو یو امریکایي ووشل شو او دغه خطر د ټولي خبرې د ولسمشر ټرمپ لږه ټویټ سره ختم شوه نو کدهغه ته وګورو طالبان به ډیر احتیاط ونه کی ځکه چې دوی دغه خبرو او دغه نتیجې ډیر لیواله و
دا خو ما مخکې ته ویل چې کله دې د قطر په دفتر کې دوی خبرې د قطر له سیاسي غړو سره شروع کړې دي او دلته د جنگ په ډګر کې نور خلک تسلیم شي او د جنگ یو مشهوره مقوله ده وایي د کله چې جنگ کې سیاست نه چلیږي جنگ کې تسلیم جنرال نیسي قومندانان تسلیم نیسي نو دغه تسلیم چې دوی قومندانان نیولای دا ممکن دغه نیولای چې دلته حمله وکړي نو طبعا هغه سیاسي خلک له دې نه مجبور دي بیا د یو خپل په توګه باندې د دینه حمایت کوي یا د خپل د پلوونی او بل په بګرام کې کوم پرڅه ور دي نو یو تم داسې ته چې عمل تاسو په خبرونه کې ویل چې لته امریکایانو ته کوم ځان ته نه درسته لای او البته اکثریت ملکی افراد چې افغانان دي هغه ته ضرورت لري نو په دغه حساب هم د امریکا هغه خبرګون د پمپو د سنارم وو یعنې د دې ته ضرر نه ورسېل چې امریکایانو ته ضرر رسېل او ممکن دي دغه خبرګون یې فرق کړی وای دی لته نه
بله خب به هر حال آقای خلیل در مجموع روی مسئله پروسه انتخابات اگر یکمک زیادتر صحبت شد برای اینکه
انتخابات که صلح
ببخشید در قسمت اول چون انتخابات بود
بله.
روی پروسه صلح انتخابات واری نشه یعنی به هر حال یک سوال من داشتم ایست که در این روزا سناتور امریکایی گراهام یک بیانیه جالب داشت و او گفت که امی کت پاکستان اصلا باید گپ زده شد برای اینکه اگر کت پاکستان گپ زده شوه این موضوع سر پاکستان فشار بیاید شاید بزودی زودتر نتیجه بده
حتی لنچگرا هم تاسو ما تویلی و چه ده مسئله تا بشاره که و نظر سب لنچگرا هم ده هم ویلی و سی پسو هفتو که کچر تا پاکستان ده طالبانو ده پتنزاینو مخونی سی پسو هفتو که افغانستان تا امنیت رازی
بله خب از او خاطر خلیل صاحب امی موضوع رو در نظر گرفته تو یک چیز است که اگر نیت صلح کننده ها و مذاکره کننده ها و حتی انتخابات کننده و کلشان اگر نیتشان راست باشه باید کارهای عملی رو باید سرش گپ زده شود یعنی یک وقتی تر فرصت ها شروع شد وقتی که رئیس جمهور نو آمد و امی فشار سر پاکستان زیاد ساخته بود یک دفعه این موضوع فراموش شد حالا چی میگین چطور باشه در روی از این موضوع چطور کار شواسه آقای خلیل
سناتور گراهام تشکر آقای نظر سناتور گراهام چیزی که گفته واقعیت داره و اگر پاکستان بخواه میتونه که د افغانستان طوری که اونا گفتن اگر کمکا پشتیبانی پاکستان نباشه و بالاخره بر زنا لانه نتر و بالاخره زخمی های زینا در کجا تداوی میشه طالبا و بالاخره تجهیزات زینا چقدر تجهیز و تمویل میشه این کل اکثر لانه هایشان او طرف به مرز دیورند هستن و این معلومدار که تاثیر میگذاره. ولی فعلا من نظر ما با امریکا هم که امرای طالبا گفتگو را آغاز کرده این دوامهنگی با حکومت پاکستان است، چون چندین بار زلمه خلیلزاد رفت با عمران خان دید و همچنان با رئیس با لوتریسیز پاکستان دید، کسی که فعلا قدرت پاکستان داره، اینا ملاقات ها کرده و این طالبان وقتی که گفتگو میکنن دفتر سیاسیش دوباره به این نام ظاهرن، به این نام که ما در پشاور میره با پشاور یا مثلا به رهبری خود گزارش میتیم، او رهبری مالندار دیگه اینا آنمو پاکستان است و بالاخره همو تصمیم گیرنده های پاکستانی هستن که با اونا چی میگن چی قسم پیش برن مالندار. اینا به این فرض گفتگو با طالبان آغاز کرده که اینا امو حمایت پاکستان دارن و اگر پاکستان حمایتش نداشته باشن، اگر با اینا با کدام توافق با طالبان میرسن، طبعا ای زمانت میکنه پاکستان که دیگه باید لانه های از اینا را جمع کنه. و طوری که شما دیدین در توافق قبلی که آقای خلیلزاد با طالبان نهایی ساخته بود و قرار بود که امضا شود و بالاخره ترامپ با یک توییت خود را فسخ قرار داد، بعد از این گفتگوهای جدیدی که بین طالبان و امریکایا شروع شده، ظاهرا طالبا میگویند که گفتگوها از سر شروع شده یا مثلا از جایی که قطع شده و زمانی شروع شده. این گپ به خاطر از این درست نیست که اونجا متن نهایی شده بود، فقط برای یک امضا مانده بود و حال 5-6 روز میشه که هنوز هم دوام داره. یک امضا خو یک ساعت یا یک دقیقه وقت میخواه. این گفتگوها در اجندا چیزای جدید اضافه شده که او عبارت از سرنوشت پایگاه های طالبان در مناطق قبایلی زیر تسلط پاکستان است، همچنان شورای کویته است، شورای پشاور و میرامشاه، سرنوشت اینا چطور میشه و همچنان ای اضافه شده و دیگه ای که اینا چه قسم اوربن یا آتش بس میکنند در افغانستان، و در حالی که خلیلزاد و مثلا امریکایی ها توقع دارن که به سر کاهش خشونت گپ بزنن و این کاهش خشونت یال تعریف شود که به کدام اندیکیتر چی است، به کدام اساس ارزیابی میشه که خشونت تا کدام حد در کدام سطح پایین بیاید، کدام ابزار استفاده کنن نکنن.
بله تشکر خلیل صاحب. ببینید چند موضوع دیگه هم هست. یکی همی که شما یاد کردین که طالبان میگه امو ادامه است، مگم دولت افغانستان میگه نه، ای بیخی از صفر شده شده. منتها ما از دفتر آقای خلیلزاد هم چند باری سوال کردیم، طالبان ما اونا جواب را نکردن. اونا هستن که این موضوع رو باید روشن بسازن. امیدوار هستیم که در روزهای بعد این موضوع روشن شوه. حالا چند موضوع دیگه هم در این موضوع سر راه پروسه انتخابات موجود است. یکی خود انتخابات در امریکا و هم همین مسئله امپیچمنت میگن، چی میگن همین مسئله خود جار جنجالای رئیس جمهور امریکا، میام یک جنجال دیگه سر رازی مذاکرات صلح است و همچنان مسئله نتایج انتخابات افغانستان هم یک جنجال دیگه است. پیشتر در برنامه ساعت اول ما ایر شوخی هم کردیم، گفتیم که تخم اول ایجاد شد یا مرغ، انتخابات افغانستان معطل مذاکرات صلح است یا مذاکرات صلح معطل نتایج انتخابات افغانستان و جار جنجالای ترامپ پیگا پاست. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین، شما چی تحلیل دارین؟
در این مورد انتخابات و پروسه صلح دو پروسه مختلف است که یکی با دیگه باید و با پایان داره و بیخی جدا است از هم دیگه. اگر ما پروسه صلح و انتخابات با هم یک جا کنیم دیگه، طبعا این مسئله بیخی دیگه هم جنجالی تر میشه. انتخابات اون در زمانش که تعیین شده بود حداقل برگزار شد، فقط نتیجهش هنوز مانده. کل پروسه ها مثل خلاف توقع که ما انتظار از او را داشتیم که شاید سناریوی تکرار شود در انتخابات که مثلا بایومتریک دستگاه بایومتریک خراب شود یا مثلا مراکز تا مثل مانند انتخابات پارلمانی تا چارت بند باشه و بلخصه بیتخبیس خواهد متوادل آخره این جنجال بسیار کلان شود با او اندازه نبود، فقط درست است که اشتراک پایین بود به اساس بخاطر تهدیدات امنیتی و سیاسیونی که سیاسیون افغانستان که تبلیغات علیه انتخابات کرده بودند پایین بود، ولی انتخابات انجام شد و ممکن است این روز فردا یا دیگر فردا پس فردا این نتیجه اعلان بشه. ولی مسئله این طرف که من پروسه صلح یک پروسه دوامدار است، این اول مذاکره میشه، زمینه مذاکره مساعد میشه، هنوز طالبان با امریکا مذاکره نکرده، تا هنوز یک نتیجه نرسیده، دوباره بعد از که با امریکا با یک توافق برسه طبعا اینا مجبور هستند با حکومت افغانستان گفتگو کنه و این گفتگو طبعا جزئیات بیشتر داشتن، با امریکایی ها مثلا 3-4 مورد گپ میزنن، با حکومت افغانستان جزئیات بیشتر دارن، مثلا ادغام مجدد است، دوباره سرنوشت جنگجوی هاست که چی میشه، عودت مهاجرین است و بالاخره مسائل دیگه که نویت قانون اساسی مثلا چه قسم تغییر بیاره، میکانیزما رو چه قسم میتونه مشترک کار کنن و چه قسم میشه که یک جاشو یک پروسه طویل مدت است صلح جدا روان است و درست است که سیاسیون ما یا مثلا بعضی نهادها یا مردم اینا را یک جا میکنن تا ما باید ایده دو پروسه جداگانه سل کنیم و مسئله ما مسئله امریکا که سر سیاست امریکا چه تاثیر داره، طبعا هم نتیجه انتخابات افغانستان که به وقت اعلان شوه و حکومت جدید تشکیل شوه و امریکا یک دستاورد است که حداقل تانستن که اینجا به اساس آرای مردم یک حکومت شکل بگیره و هم توافقی که با طالبان میکنن و امیدواری در امریکا ایجاد میکنه که نه ما در افغانستان یک حکومت برآمده از انتخابات داریم و همچنان با طالبان یک توافق داریم، اینا لی دو با هم میشنن گفتگو میکنن و این چیزی است که برای ترامپ به خاطر که خودش کاندید است یک خوراک داخل امریکا مساعد میسازه برشن.
مننه خلیل صاحب. د دولت د سولی د چارو سلاکار طاهر زلاند هم د ازادي راډیو د کابل سټوډیو ته راغلی. زلاند صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. خلیل صاحب مخکې د خپل خبرو په ترڅ کې دا ویل چې امریکایی هیئت د زلمی خلیل زاد په مشرۍ له طالبانو سره یو په دې موضوع باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې شخړې راکمې شي. فکر نه کوي چې دا شخړې داسې یو شی نه دی چې لکه دوه او دوه څلور کېږي، نن به په طالبان 50 حملې کوي، سبا به 1.5 حملې کوي، بله ورځ به 10 حملې کوي، او یا د شخړو نوعیت څرنګه دی؟ ځکه دا خو تلل کېږي نه او ټولو ترازو باندې نه شي راتلی. ستاسو معلومات څه دي چې د شخړو د راکمېدو هدف څه شی دی؟
مننه ډیره زیات تاسو نه اوریدونکو تم هم سلام. کله چې د متحده ایالاتو د سولې لپاره ځنګړې سلاک استاد خغله ډاکټر زلمی خلیزاد کابل تراغه د افغان حکومت سره د رهبری سره پناستو کې دا خبر ډیره پټینګار سره یاد شو چې باید دغه مذاکرات چې دمګړې د دوی ترمنځ روان دي، دا د دې سبب شي چې لومړی د افغاني مذاکرات یعنی د بین الافغاني مذاکرات لپاره لار پرانیزي او د دې ترڅنګ باید لومړی اوربان وشي، ځکه د تاوتریخوالي موجودیت او جګړه او همدا ډول چاودنی او مرګ ژوبله دا یو له هغه عواملو څخه دی چې د مذاکرات په مخ کې خنډ دی او خنډ کیږي هم. له دې قبله د خغلی خلیلزاد سره د افغان حکومت د رهبرۍ په خبرو کې دا خبره ډیره په ټینګار سره یاده شوه چې مخکې له دې چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي د افغان دولت سره مخامخ خبرې کیږي اوربان وشي، ځکه که اوربان ونه شي د اوربان یعنی تعریف دا چې جګړه باید ودرول شي. افغان حکومت په دې برخه کې په تیر کې هم خپل حسن نیت او خپل تعهد او ژمنتیا ثابته کړې ده، کله چې د اوربان خبر راغلی ده، کله هم چې د اعتبار د پیدا کولو خبر راغلی ده. اما توقع او د افغانستان د خلکو تمه ده چې که طالبان د سولې خبرو ته واقعا تعهد لري او غواړي چې د افغانستان د غشخړه د خبرو اترو له لارې حل شي، باید خپل د اراده اظهار کړي چې اوربان وکړي او دا تاوتریخوالی یا خشونت چې دی دا پای ومومي.
بله تشکر. زمان سب یک موضوعی که طالبا میگه ادامه مذاکرات سابق است، یعنی اثر گرفته شده، منتها دولت میگه از صفر آغاز شده و شما بعضی مسائل طرح میکنین، منتها شما در سر میز مذاکره فعلا تشریف ندارین. ایچ طور میشه این موضوع سب اگر شما اگر اونا قبول نکنه، بازم دولت افغانستان قبول نکنه و امریکا هم برای ازی که سال آینده سال انتخابات است، از خاطر ازو یک ذره عجله دارن که این موضوع را یک طرفه بکنن، بدون در نظر داشت دولت افغانستان اگر اینا با طالبا کنار بیارن، این یک چه نتایج بار خواهد آورد؟ شما این را قبول میکنین یا نمیکنین به عنوان دولت؟
دا خو د یو ډیر ښکاره خبره ده چې افغانستان د هغه مسایلو اړوند چې افغانستان ته رجوع کیږي، د افغانستان خلکو ته د هغه رجوع کیږي، هغه مسولیت دولت لري، د افغانستان دولت لري، او په هر ډول هغه رسمي اړیکو کې چې هغه د دولتونو په کچه کوي که نور مسایل په داخل کې، هغه د افغانستان په دولت پورې اړه لري. په دې اساس د قضیې اصل اړخ چې دی د افغانستان دولت دی. هر هغه پریکړه چې د افغانستان د آینده په اړه، د افغانستان د وضعیت په اړه او د افغانستان د مسایلو په اړه کیږي، نو ښکاره خبره ده چې استازولي به د افغانستان حکومت مت کوي. دا چې طالبان یا دیتا تاهو دا یا پام کې نه نیسي یا یې له پامه غورځي، په حقیقت کې دا د افغانستان د خلکو ارادې ته په کمه سترګه کتل دي. ولې توقع دا ده چې څنګه د افغانستان حکومت او د حکومت رهبرۍ په تیر 15 کلونو کې په بیلابیلو پړاوونو کې د خبرو اترو شروع کېدو لپاره او د افغانستان شخړ د روان حالت چې دی د دې خلور ته د بیلو لپاره، دا هم په وینا کې ویلي او همې په عمل کې ثابت کړی دي چې یوازینې د حل لار خبرې اترې دي. نو پرته د افغانستان د دولت او پرته له حکومت فکر کوم چې دا ډول خبرې کوم نتیجه ځکه نه لري چې هغه هر هغه څه چې د افغانستان په اړه باندې کیږي، د افغانستان د آینده په اړه باندې خبره کیږي، د افغانستان د وضعیت په اړه باندې کیږي، یوازینی تصمیم چې نیسي هغه به خپل افغانان او د افغانستان دولت به چې د خلکو نه نمائندگی کوي. تاسو باید د سولې د مشورتي جرګې د خلکو پریکړې هم لیدلې وي چې هغوی له حکومت په ډیره جدي توګه وغوښتل چې د سولې په برخه کې باید ګړندي ګامونه واخلي، په هماغه اساس باندې ځانګړی وزارت
امین ببخشید زلان صاحب یک گپ دینجه برازی که بسیاری مسائل یک قسم شعار گونه و سیاسی گونه و ترگپا هست، منتا در حقیقت یک موضوع را که توجه را جلب میکنه امین سناتور امریکایی گراهام که در روزا گفت که اگر پاکستان به جنگجوی طالبان در کشورش پناهای امن نده، جنگ افغانستان در ظرف چند هفته پایان خواهد یافت. یعنی رئیس جمهور افغانستان وقتی که به قدرت آمد امی مسئله پاکستان رو بسیار زیاد سرش کار کرد و تا حدی هم سر پاکستان فشار آمد. حالا که ما میبینیم از این موقف گیری دولت یک کم عقب نشینی واری که دولت مسئله پاکستان و دولت زیاد یاد نمیکنه، از اون خاطر اگر سر پاکستان حقیقتا فشار نیاید و اونا سر میز مذاکره خودشان نیاید و دولت افغانستان نیاید، از این گپایی که فعلا در قطر و مطر اینجا میشه کدام نتیجه بیرون خواهد شد یا نخواهد شد؟ چی میگین در این مورد آقای زلان؟
خوشبختانه کله چې ولسمشر په اماراتو کې او د متحده ایالاتو د ولسمشر سره په تلیفوني اړیکه کې هم د افغانستان د سولې او پنځن نور هغه مسایلو چې د سولې اړوندو خبرې اترې کړې وي، بیا چې کله خغل ترامپ کابل ته راغی دلته هم په مخامخ لیدنه کې دا خبرې یادې شوې. د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي د راتګ پر مهال باندې د افغانستان دولت رهبری دا هم وویل چې د افغانستان له پولو بیرون د طالبانو د پټنځایونو او یا هم د دوی هغه چې انسجام د د پاړه باندې هم بالخصوص په دغه دور کې چې وس مهال خغلی خلیزاد طالبان سره لګی دي خبره باید وشي او په اړه باید ډیر په واضح توګه یو داسې څه افغان دولت او افغان لور ته وړاندې شي چې قابل د قناعت وي. یعنی دا په دې معنی نه ده افغان دولت هم په عمل کې او هم په اظهار کې خپل تعهد او ژمنتیا ثابته کړې ده. لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې سوله راشي، کوم څه دي چې د افغانستان د دغه روان وضعیت د خکېدو سره مرسته کولای شي؟ افغان دولت دریغ نه کوي د سولې چارو په چارو کې، د دولت وزارت چې دی هغه هم د سیمې د هیوادونو سره، هم د نړیوالو سازمانونو سره، هم په داخل کې د بیلابیلو طبقو خلکو سره ناستې لري، د هغوی نظریات جلب کوي او د هغوی تجربات او د هغوی د مرستو څخه په استفادې په دې هڅه کې دي چې یو داسې واقعي مرحلې ته ورسیږو چې د افغانستان د کشالي حل د خبرو اترو له لارې یو مثبت نتیجې ته ورسیږي.
مننه سلام صاحب. خلیل صاحب څخه په بخښنې ځکه یو ځل به اوریدونکو ته ورشو، بیا به د هغوی خبرې به واخلو، بیا به د دوی نظر هم واخلو.
بله، نوبت شنونده محترم ماست. ما یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن اعلان میکنیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755. اگر از خارج کشور می خواهید تلفن بکنید 00-42-02-211-45-01.
د شمیره زهم تکراروم، کورنی شمیره مود 0-99-203-540، بل شمیره ده 0-98-22-255، او نړیوال شمیره مود 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1. او ریدون کو ته مخه کوو، یو او ریدون که پلین که را سره ده، مهربانی وکړئ او سریب سپوک پروگرام ده. بله
سلام محمد، تاسو درنو من منو ته زل کوم نه سلامونه وای من منو له مزه پښتنه ده چې من منو تاسو خپل دا تاسو مودې د دنیا خلکو مودې د نړیواله ټولنې مودې د ملل مسایل مودې د امنیت شورا مودې چې موږ سوله هم د امریکا په پلاس کې ده، اب جنگ هم د موږ د امریکایانو په لاس کې ده. تاسو ولې سترګې پټوئ په حق او حقوق باندې؟ ولې د دنیا خلک سترګې نه ولاړي مخ نه ولاړي چې ګران صاحب پرون د سوره بند کړه، نن د بیا چالانده کړه، خو دا خو یې تا په لاس ته کړه، نو ته نه ولې د موږ د افغانستان له خاورو سره خاورې دې کړدل په دره دې کوه سلام په اعتراف.
بل اورېدونکي ته مخه کوو، اصریب سپوت پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ادیب زابل یم، زابل سره تاسو سره پاډی کې یم. تاسو نن مونږ نه دا پښتنه ده چې آیا د امریکایان د امریکا او د پاکستان په اراده کې د افغانستان مبارک څونه پرک څه اوکې پرک وینو امریکایان دونه زر او زور نه لري چې پاکستان دې ته ماده کې طالبان راولي سولې ته او یا نور اقدامات دې په دې باره کې وکړي.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، آزادی پڅپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم. مهرباني، پوښتنه کوئ.
ما غوښتنه دا ده، ما باید چې د طالبان دا باید افغانستان ته راوستل شي، یو باید د که سوله خبرې ورته وشي که پیل ورته وشي دا به ډېر ښه فرصت وي چې افغانان په لاس ورنه کړي.
مننه، ښه وړاندیز دی چې افغانستان کې دننه د سولې خبرې وشي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ.
سرور صاحب، ستاسو او ستاسو قدرمنو میلمنو همدارنګه ټول اوریدونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. دوه پوښتنې لرم. لومړۍ پوښتنه ده او دوهم نظر دی، بل اخره هغه نظر هم پوښتنه بدلیږي. بیا پوښتنه کوم، پوښتنه خو ما دا ده صاحب چې طالبان په څو ګروپ باندې تقسیم شوي دي؟ خلیل صاحب، زما په نظر خو په څلورو ګروپ دي، ستاسو په نظر په څو دي؟ او دوهم مسله دا ده، طالبان خپل آداب چې په طالبانو په باندې پاکستان تر سره نکړي، زه فکر نه کوم تر هغه پورې سوله وشي، ځکه چې کشمیر اوس هندوستان اشغال کړی دی او پاکستان تر څو چې کشمیر په طالبانو باندې آزاد نکړي، زه فکر نه کوم چې طالبان هم په خپل منځ کې دوستی او صلح ته حاضر شي. جناب خلیل صاحب، ستاسو په دې باره کې څه نظر دی؟
مننه. کور ودان، بل اوریدونکو ته مخه کوو، آزادی سپوک پروگرام دی.
السلام علیکم. تاسو مېلمنو ته سلام وایم. زتورجان د پاریاو د ولایت ولسوالۍ د غورماش د ولسوالۍ سره پته ناست کېم. د افغانستان یو پاشد حکومت طالبانو شادونه شهیدان ورکړي که د سوله وکړي دا خلکو خو د طالبانو یخم دی چې دا دونې شل کاله پنځه ویشت کاله دا دونې انسانان چې په شهادت ورسېدل دا د څه شي دپاره رسېدل؟ نو دا خو بیا خلک د طالبانو یخم هم نشي. دا زما سوال دی، مهربانۍ د نظر پر ورکړي.
دا خو ستاسو نظر ونو، یعنې طالبان صلح نه کوي؟
بله،
بله دا ستاسو نظر و نظر سے ملمنو تا باور شو.
بله، همچنان قابل یادداری است محترم آقای انتظار خادم کارشناس رعات بین‌المللی و امیل از با ما از طریق تلفن یکجا شدند، برشان خوش آمدید میگوییم.
اوزین سوالون شاغل خلیل تا راجع و که هاگوی خپل نظر پلندو.
بله،
خلیل سب میره بانیم.
مننه دغه سپوختنه مې وارد اول د خادم سرتم ستړي مشه وره ما چې مستر منظر ملګری شو دغه اوریدونکو او د نظر سره په پښتنو کې ډیره مسله سیاله سلاغه ده چې پاکستان کامکاریونه کې هغه د لنسګرام خبره وه. دا واقعیت ده چې که چېرته پاکستان همکاریونه کې افغانستان کې د سولې ټینګېده ډېر سخت دي، خو په همدغه واقعیت ته په درد سره امریکا څلور پنځه څلور کاله مخکې ولسمشر ټرمپ د جنوب آسیا لپاره خپله ستراتیجي اعلان کړه، د هغې ستراتیجي له مخې چې پاکستان باندې هغه کومکونه بند کړه، هغه فشارونه یې ته راوستل. دا چې څنګه اوس هم چې دا طالبان مذاکرات ته حاضرېږي او پاکستان هم د دې حمایت کوي، ظاهرا دا د همغې ستراتیجي دلایل دي چې ورو ورو پاکستان کومکونه بندېږي او ته کار مرسته کوي. دا چې امریکا نشي کولی پاکستان ته مستقیم فشار لاندې راولي، ځکه پاکستان عملا یو اتومي قوت ده په دې منطقه کې، یو مطرح هېواد ده، نور ډېر مسایل لري، نور زیات مسایل لري چې هغه باندې نشي کولی چې یوازینۍ لاره پاکستان چې دې ته حاضر شي چې افغانستان کې سولې سره مرسته وکړي، هغه د امریکا فشار ده. او د دغه سناتور خبرې چې دي دا بل اخره د امریکای په اداره باندې دغه فشار د سیدغه درجه ته دوام ورکړي. دا چې بل ګور مانا پښتنه وکړه مشخصا چې طالبانو کې څو ډلې دي، څو ډلې نه دي، دا خو موږ تاسو ولیدل چې په څو ځل موږ ولیدل چې د طالبانو عملا شوراګانې دي، په کوټه شورا یو رقم ته ده، یا شا بل ده، پېښور کې بل ده، تبن دي ترمنځ هغه همانګیسته په لویه سطح کې د جنګ په مورد باندې، د سولې په مورد باندې، د افغانستان کې دننه کوم د دوی قومندانان دي، سرګروپان دي، تبن د ټول په یو قومنده کې نه دي، یو کار یو کوي. بل
خلیل صاحب، دا غورماش نه چې کوم اوریدونکي زنګ وهلی، لکه دا غورماش نه چې زنګ وهلی چې حکومت سره ولې طالبان سوله وکړي کنه مثلا؟
او بالکل دغه سي دلې کوم دا اوس سو دلې دي، مثلا په شیندن کې دا اوس طالبان سره، په شمال کې طالبان سره، عمل طالبان سره نور دلې دي چې ویل کېږي تقریبا په افغانستان کې سویل توریستي دلې دي چې منځنۍ اسیا نه ولې د کشمیر پورې او د سینجان د چین پورې دلته جنگي عمل دوی دغه زمينه مساعده کړې چې دغه نور لوبغاړي یا سیمایز د توریستي دلې هم دلته راسي فعالیت کوي. که چېرته طالبان سوله وکړي او دوی سره لومړی سوله وشي او توافق ته ورسېږي، طبعا دغه نور پروسی ډلو ته هم هغه زمینه چې په افغانستان کې مسایل شوی دا ختمیږي. نو زه فکر نه کوم، لکه مخکې چې تجربه وښودله، مخکې د اسلامي مثال موږ ورکړو چې د هغې له راتګ سره هم خشونت کم نه شو. د طالبانو که چېرته سوله کوي په جنګ کې د ټول متفق دي، صحیح ده، خو که چېرته سوله کوي نو سوله کې هلته امتیازات راځي، نورې کیسې راځي، طبعا یوه ډله مخالفت کوي او دا په ډلو ټپلو تیار هم ده. اوس نمونه سره بیل دي، د ډلې سره جلا دي، دا د عقاني نیټورک سره، دا د عبدالله ډله سره، دا مثلا د ملا نازي ډله سره، دا د ملا شاکر ډله، دا ډلې شته ده. دا ډلې اوس متحدې دي، د یو هدف لپاره کار کوي، خو کله چې سوله کوي دا طبیعي ده او طالبان له دې نه ویره لري، همدا اوس هم د اوربن نه چې ویره لري، همدغه علت ده چې که چېرته اوربن وکړي نو دغه ډلې ټپلې چې دوی لري عمله ګروپونه لري، دا که یو میاشت استراحت وکړي او جنګ ونه کړي، بېرته دواري بېرته جنګ ته راوستل د دوی سخت دي. نو په دغه اساس باندې د اوربن د دوی منل د دوی لپاره ډېر سخت ده، ځکه دوی د جنګ لپاره تربیه شوي، دوی ته کوم ادبیات یا کومه هغه روحیه چې ورکول شوې ده هغه مکمل د جنګ ده، او یو ناڅاپه ته ورته د جنګ بند، یا مثلا یو دفعه ورته چې په امریکایانو جنګ مه کوه، یو ناڅاپه چې ته ورته چې بیسي سلسله کېده، نو طبعا دا د دې شکست ګډېږي او په ډلو ټپلو تقسیمېږي. خلیل صاحب، دوی حتی نشي کولی چې د خپل هغه سرګروپانو سرغړونه یا مثلا کوم کار چې دوی نه غواړي د قطر دفتر نه غواړي او داخل دلته بریدونه کېږي، حتی هغه مجبور دی چې هغه په غاړه واخلي.
بله مننه خلیل صاحب. همدغه مسله که چېرته اوربند ونیشي، اکثر سیاسي کتونکي په دې باور دي که چېرته اوربند ونیشي د سولې خبرې بې معنی دي. د نړیوالو اړیکو څیړونکی انتظار خادم هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. په خیر راغلی خادم صاحب. تاسو څه باور لري که چېرته اوربند ونیشي، آیا ممکنه ده چې افغانان سولې ته ورسي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. اوربند سولې مذاکرات لپاره بنیادی اصل دی، بغیر له دې چې وسلې په ځمکه باندې کېښودل شي خشونت او تاوتریخوالی کم شي. د سولې مذاکرات پیریدل اصلا دا خیال دی، ځکه موږ سوله اصلا په دوو برخو باندې ویشو، یو فزیکي سوله ده، یو رواني سوله ده. متخاصمې ډلې یا متنازع ډلې لومړی باید خپل ذهن دې ته جوړ کړي چې زه سوله کومه، جګړه نور انتخاب نه دی. دوی چې کله خپل ذهن سره سلا وکړه د روس ته راځي د مذاکرې میز ته، اول چې د منطق جنگ وي، د دې په ځای باندې چې توپک جنگ وي، نو د اوربان مسله اساسي مسله ده. دا چې فرمول دې چې له دې څخه تېښته نشي کولای، بیل دې چې اوربان وشي د سولې مذاکرات پیل دل، دا په خپل ذات کې دوه پایلې لري. یو دا د چې د مذاکرات او پایلې به نتیجې وي، ځکه هر وخت کې دې چې دوه طرفونه د یو بل په وړاندې باندې تاسې عمل وکړي چې بل مخابل طرف دې چې خفه کیو، د مذاکرات خبرې نتیجه ورنه کیو په پایته رسیدو ختم شي. او دوی هم دا دي چې د مذاکرات قیمت ډېر لوړيږي، ځکه کومه فکر وکړو چې په شپږ میاشتو کې د اوربند په نتیجه کې سولې راځي، که جنگ دوام لري نو دا یو کال دی یا دا دوه کال کې دا مذاکرات نتیجه ورکوي. نو دلته د معقول دریځ هم دا دی چې چېرته سړی غواړي چې سولې وکړي، مذاکرات کوي، نو دلته به تر هغه کاست افکتیونس یا د قیمتونو اغیزوالی یا د اغیز د فارمول په بنیاد باندې ورسره کار وکړي. نو لنډه دا ده چې او اوربان اساسي دی چې غواړي مذاکرات وکړي او جنگ پای ته ورسوي.
مننه.
بله خب خادم صاحب، شما در مسئله روابط بین المللی متخصص هستین. یک لحظه شما فراموش کنین که شما از افغانستان هستین، شما فکر کنین که این یک خارجی هستین. مثلا اگر شما باشین در السون امی افغانستان یک سیل کنین از بیرون، میبینین که در پاکستان اتم است، عسکرش منظم است، اقتصادش میچله، کشتی مشتی داره، تیاره میاره داره، انتخابات صحیح میشه اگه سنوسو، مگم در افغانستان میبینین که انتخابات نمیتونن اینا درست وقتش رو انجام بدن، رهبرا در بین خود جور نمیان، صد تا حزب است، یک گدوبدی عجیب و غریب در افغانستان را میبینین. حال شما کت کدام از این میخواین سر میز مذاکره بشینین سیب؟
اول خو کچی تا بخودن اختز خارجی ما خدا سهل
که خود ما تو یک تصور کنیم، گفتیم که از بیرون امی موضوعات امی بحثار خراب می سازه. منظور ما خدای نخواسته او نیست، ما فهمیده میگم یک چشمی تانا پت کنین یک چند لحظه ببین در افغانستانی گدوادی ها رسه. شما اگر باشین چی میکنین؟ یعنی فکر کنین که امریکایی استین سب؟
که چی دلته اخلاق او مثلا مطرح نه وي، یعنی په سیاست کې اصلا تر ډیره حد پورې معاصر سیاست کې اخلاق مطرح نه وي، عاطفي مطرح نه وي، دلته د هیوادونو ګټې مطرح وي. که زه یو امریکایی ما، بیا هم یو تجار امریکایی، سوداګر امریکایی ما، یا یو چینایی ما، یا یو روسی اوسم، نو زه به اصلا د یو سره خبره ونه کړم. زه به د افغانستان جګړې ته دوام ورکم، ځکه په سوله کې دغه خلکو خیر دی چې هغوی ټوپک په لاس کې نه لري. نور نو په ټوله دنیا کې ټوپک او جګړه پیسې ګټي، کېدای شي چې د غریب اولاد پکې وژل کېږي، ولې نور خارجین او کسان چې مسؤلیت لري هغوی به نه وژل کېږي، هغوی ګټه کوي. نو اصلا ما به د هیچ چا سره د سولې خبرې نه وای کړې او د مذاکراتو دغه لړۍ به مې جاري ساتلی وای. خو د افغانستان قضیه متفاوته ده، ځکه د افغانستان قضیه د خارجین هم له دوه درېو بودونو نه ګوري. یو د جګړې تداوم لاملونه دي چې هغه په کور دننه دي، مثلا سیاسي مخالفتونه دي، د سیاسي اپوزیشنو او د پوزیشن یا د حکومت ترمنځ د واحد تعریف نه موجودیت دی، فساد دی، اوس تر رسیدلی دی. او کله چې جګړه وي نو فساد به همداسې جاري وي، او بعضې خلک چې له فساده تغذیه کېږي هغوی به همدغسې د قوت پر سر باندې پاتې شي. مثلا نشه یي توکي دي،
کله چې جګړه وي نو نشه یي توکي په افغانستان کې په ټوله دنیا کې 500 میلیارد ډالر نشه یي توکو ترلاسه کیږي. 1 میلیارد یوازې په امریکا کې د خرڅلاو هغه قیمت دی. 3 نوي سلنه په افغانستان کې کرل کیږي او له دغه ځایه پروسس کیږي. نو که نور بل هیڅ دلیل نه یوازې نشه یي توکي به د جګړې تداوم لامل شي. نو یو فاکتور په افغانستان کې داخلي کشمکش دی چې جګړه دوام لري. زمې سیمه ییز بوت دی چې هغه کې دریو کټګوري باندې هر څه شوه. یو اقتصادي مخالفت چې هغه د امریکا او د چین ترمنځ دا په ډیر شدت باندې روان دي. 13 ډالر مخکې د چین رااله مالته زه په دې پوهېدم او هیڅ کوم چې چینایان په څومره شدت باندې په سیمه کې او خاص په افغانستان کې د امریکا د اقتصادي نفوذ مخه نیسي. دویم مذهبي د چاغې کې تاسو وینئ شیعه او سنی او سعودي او ایران مخالفت او دیمې سیاسي د چاغې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ شروع ده. دا یو سیمه ییز بودن دی خو هغه نړیوال بود به داد چې 13 کال امریکا افغانستان ته راغله. زه په 13 نومبر باندې ناتو ته تللی وم برلین ته او برسل ته. هلته هغوی دوه متضادې خبرې وکړې. یوه خبره دا وکړه چې موږ د امریکایانو سره راغلي یو د امریکایانو سره ځو. بله خبره دا وکړه چې موږ اصل د شور نه خبر نه چې څه روان دي. دا د خلیجات کیسه ده وغیره روانه کړې ده. دا دوه یو ویره او یو پیغام لري. ویره دا چې اروپایي اتحادیه نور په افغانستان کې چرسین لري د ټول حالات خبرم نه ځان نه غواړي خبرم کی. دا اساسي مسله دا ده چې د امریکا او اروپا ترمنځ د افغانستان په قضیه کې هم ابهام موجود دی او هم انفصال. نو دا ټول مسله کې ته وګورئ د افغانستان مسله ډیره پیچلې ده. یعنی موږ تر ډیره حد پورې مسائل وړو وړو زاویو کې ګورو په داسې حال کې چې مسلې دي او بودونه دي.
مننه خادم صاحب. خلیل صاحب دلته ځلان صاحب تاسو په اجازه له خلیل صاحب څخه یو پوښتنه لرم. افغانان تل داس یو نظر ورکوي که د سولې په برخه کې چې بهرنیان به راته سموي، لیکن په خپل په خپلو کې هڅې نه کوي، فکر نه کوي چې تر هغوی پورې افغانان په خپل دې تقانې نشته چې سوله باید وکو او سولې ته ورسو. خارجان سوله نشته راوستي دی وطن.
مانه دا د خپلونه د ځکه چې افغانستان سلويخ کال د بهرنیانو لخوانه د تکو نظامونه او ک جنگ او قصول وی کا تمرستی وی ک آبادی و تر کورونه ټول بهرنیانو کړی دي او ک دوی چې ته مهاجر سی وی دي هم الته بهرنیانو وسره مرستی کړی دي ته چې سکری دي یا مثلا خوراکي مواد مرستی وسره کړی آبادول برخه کې مرستی کړی. نو زمونږ تاسو په ټولنه په روان باندې دې تاثیر کړی دا او فکر کوي چې هر کار بهرنیان کوي. خو حقیقت دا ترغې پورې چې موږ لکه خادم صاحب چې داخل کې کشمکشونو د سیاسي ترمنځ کشمکشونو ته اشاره وکړه، ترغې پورې چې زمونږ په داخل کې سیاسي نخبگان دوی هغه خپل داخلي رقابتونه مسلک دحقته نشي او بل اخر یو اجماع ته ونرسيږي په لوی کې د سیاسي اجماع چې افغانستان کې په فرق هم ته دغه د لوی قیادت چې د ملن اوس یو یو وزنی لار د افغانستان کې امر جمهوریت د جمهوریت بقا د چې بل اخر د دې په دې باندې راتول شي بل اخر هغه ورسته کولای شي چې خارجان ته مقینات ورکړي او هغه باندې فشار او ځکه خارجان داخلي عوامل ته په کتو سره خپل پالیسیان او خپل
تنظیمی. خب زلان سبال نوبت شماست. کل انتقادات و نظریات و پیشنهادات کلش با صبر و حوصله شنیدین. حال نوبت شماست که یک جواب بدین. مخصوصا یک سوال عمده و اساسی، وقتی که منافع ملی افغانستان میشه کل افراد افغانستان از 7 ساله گرفته تا 70 ساله باید در یک موقف قرار بگیرن که بتونن هم در فشار بین المللی رو وارد بکنن هم سر قطر تاثیر بکنن. در این شرایطی که فعلا هست تن اثر یک انتخابات جور نمیاین و ما شساکر دادن نمیتونن بودجه را به کود 91 انتقال میتن، در این شرایط ما چطور میتونیم خواسته های مثلا منافع اولیای کشور در میز قطر به دست بیاریم؟ سب از این نقطه نظر چی پلانا، چی نظریات، چی باید شوه که کلگی یک نو صدا در بیارن در مسئله سول و مذاکرات؟ سب آقای زلان
دو خبرې دی. یو خدا ده چې لومړی مونږ د دوهې ناس ته په دې تمه او په دې نظر ګورو چې څومره کولی شي دا په افغانستان کې د روان وضعیت ښه کېدو سره مرسته وکړي، لکه د اتشبس یا د اوربان مسله ده. دویم څومره دی کولی شي چې د بین الافغاني مذاکراتو یا افغان دولت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو دپاره یو مرحله شي. دا ډیره اساسي نکات دي چې دغه خبرو اترونه باید ترلاسه شي. کوم وضعیت دغومره خراب هم نه دی لکه څومره چې خودل کیږي. خاغلی ظریف ستاسو نظر ته بدرنوي ولی باید وایو چې کومنګ د سولې مشورتي جرګې پریکړه وګورو یا هم په بیلابیلو ناستو کې د افغانستان د خلکو استازي او نمائندگان هغه که په مدني ټولنو کې دي، هغه که په ولسی جرګه کې دي، او هغه که په نورو شوراګانو یا په احزابو کې دي، د دوی نظریات تر ډیره بریده بلکې تر حد اکثر نظریات په دی چې افغانستان سولې ته ضرورت لري، د افغانستان د مسلې حل جګړه نه ده، خبرې اترې دي. دا یو ډیره خوشبینی ده. ښه، په ځینې برخو کې چې ستونزې دي، افغان دولت د خپل هغه تعهد او ژمنتیا او د مسؤلیت په اساس باندې چې په ځانګړې توګه د سولې په خبرو اترو کې لري، په تیر کې هم خلکو ته رجوع کړي، د خلکو نظریات یې اورېدلې دي، د سیاسي مشرانو نظریات یې اورېدلې، او حتی غوښتنې شوې دي که څوک کومه ځانګړې طرحه کومه همکاري کولی شي په دې برخه کې، باید شریکه شي د دولت سره، ځکه دولت د خلکو د په وړاندې مسؤلیت لري. یو بل شی چې هغه ډیر زیات مهم دی او په اومدیزه طرحه کې چې د سولې د تامین لپاره ګټوره ده، په هغه کې هم ورته زی ورکړی شوی دی، البته په کلیاتو کې او په جزئیاتو کې په دې کار کېږي. هغه یو داسې ډلګۍ جوړول دي یا یو داسې جرګه جوړول دي چې هر وخت د افغانستان د حکومت رهبری په ځانګړي توګه د سولې په برخه کې، ځکه د سولې مسایل داسې دي چې باید هم د طرف سره او هم د ولس سره باید همیشه په اړیکه کې یو ډول په
اړیکه کې څرګند شي. دا په یو بل شکل باندې هم پرسنوي کې یادیږي چې ټول اقشار باید له طالبانو سره په خبرو کې وي. ځینې سیاسون وایي چې په دې کې باید زاړه وي، د ښځو استازي وي، ځوانان وي، مدني ټولنې وي او حکومت وي. فکر نه کوي چې په دې ډول باندې د طالبانو پله ډېره درنه شوله؟ یعنی طالب په مقابل کې د افغانستان ټول خلک کدا رقم د سولې خبرو ته ورځي، د افغانستان اوسني سیاسون او حکومت به ډېر څه له لاسه ورنه کړي؟
اساسي خبره دا ده چې آیا په هر ډول خبرو اترو یا پناستو کې د افغانستان د خلکو هیلې، غوښتنې او تقاضاوي په پام کې نیول کیږي کنه؟ دا ډیر اساسي مسله ده. دولت د همدې لپاره ټینګار پدې کوي چې د سولې د خبرو اترو مالکیت باید د افغان دولت او د افغانانو سره وي، خو که دغه هڅې تیت پرک وي، غیر منسجمې وي، موږ په تیر کې ولیدل، تجربو ثابته کړه چې کومه نتیجه نه ورکوي. د دې لپاره باید یو رسمي مشخص ادرس وي چې هغه صلاحیت او واکونه ولري، حتی که توافقات کیږي د هغې د ایمال په برخه کې هغه مسؤلیت او صلاحیت ولري. نو په دې اساس باندې د افغانستان دولت د خبرو اترو لپاره رسمي ادرس دی، ځکه چې د خلکو نه نمائندګي کوي او مسؤل دی چې د خلکو غوښتنې، د خلکو حقوق او د خلکو هیلې چې دي هغه په پام کې ونیولی شي. د دې لپاره کوششونه هم کیږي، د دې لپاره د خلکو نظریات هم غسل کیږي. او بل اساسي خبره دا چې کوم څه چې ویلی کېږي چې مثال په دې کې خبرو اترو کې باید د ښځو ونډه وي، په دې کې د ځوانانو ونډه وي، په دې کې د بیلابیلو اقشارو استازولي وشي، له ښه مرغه افغان دولت همدغه خبرو ته تعهد لري. او کله هم چې وسلوال ته دا خبره پوره کوم ظریف صاحب، کله هم چې وسلوال طالبان آمدگی ښکاره کوي مخامخ خبرو ته، تاسو به وګورئ چې یو داسې متخصص ډلګۍ د خبرو اترو لپاره ولېږولی شي چې دغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه هم استازولي وکړي، هم دفاع وکړي.
بله، خب زلان سه بسیار تشکر. البته قابل یادآوری است بعض وقتا ژورنالیست ها که اظهار نظر میکنه یه مجموعه از نظریات مردم میباشه، مخصوصا ما پیام ها را زیاد گوش میکنیم، از اون خاطر یعنی نظر شخصی خود ما زیاد نیست مسائل. یکی دوم، یک موضوع دیگه است که میگن قصاب زیاد شوه بزرگان میمره، یا مگر کل جوانان بیای و اطفالان بیای و دختران بیای و بچه هم و دیگران آخر اختیار گپ زدن هم نداشته باشه، یک گدودی دیگه نشه، یک ده سال دیگه کسال نشه. این صحبت ها از اون خاطر آقای خادم، از شوخی هم کمک بگذاریم، میز که خادم سه محترم میگراها هم یک گپ زد، بسیار سناتور مشهور و آبرومند امریکا است که یک گپ زد گفت اگر پاکستان به جنگجویان طالبان در کشورش پناهگاه های امن ندهد جنگ افغانستان در ظرف چند هفته پایان می‌یابد. بسیاری از شنونده ها هم پیام می‌گذارن در عین فکر هستند، میگن اصل گپ مسئله پاکستان است. همین پاکستان چطور سر میز مذاکره بیارن و این چطور میشه که کوردینیت کرد بس دلالا چی میگن هماهنگ کرد؟ سب آقای خادم یک جنبندی هم بکنین که اساسا وقت برنامه خلاص شد. آقای خادم
بخش داده چه که امریکا دومره نپوه وی یا دومره غافل وی یا دومره جاهل وی د پاکستان په چل باندې پویده، د پاکستان په طریقه نه پویده، د پاکستان په مخه نه پویده. نو دا اصلا د ویرې خبره ده. په دې غواړي چې دا تصدیق کړي چې د دنیا په صدا باندې رهبری لري او د پاکستان له حاله نه خبرونه فکر کوم چې دا خپل ذات کې د امریکایانو سره او دغه فکر سره ظلم دی چې دوی په خپل پالیسۍ کې لري. پاکستان په ټوله معنا باندې په ټول شدت باندې په تیرو 13 کلونو کې تلاش کړی دی چې له دروازې یو څوک نه بس یو لاشدارې بل څوک دوی مختلف دي چې د سکی سکی په یو مخ باندې امریکا سره لوګو کې د سکی په بل مخ باندې نور هیوادونه سره. نو زه فکر کوم چې افغانستان د جګړې یو تر ټولو محرک هغه پاکستانو په دې کې شک نشته دی. خو کله چې په 2001 کال کې امریکا افغانستان ته راتلله نو اسامه او طالبان په دې خطونو وغوښتل چې موږ تاسو وی ویر واچینګ یو، موږ په هغه ځمکه کې یو انچ هم نه ګورو. نو څنګه کېدای شي چې یو انچ ګوري د پاکستان دغه دومره لوی شرارت نه لیده، د پاکستان دغه دومره په خطرناک امنیتی پالیسی نه لیدله؟ نو دا هم څنګه خبره کوي چې د پاکستان خپل پالیسی بدل کړي، سترجی بدل کړي، په افغانستان کې د جګړې د اختتام سبب ګرځېدلی شي؟ او تر دې ورهاخوا زه غواړم چې امریکا خپل پالیسی بدل کړي. افغان امریکا د جنگ لپاره واضح تعریف لري، امریکا د دښمن او دوست لپاره واضح تعریف لري. که چېرته دوی په خپل ذات کې په خپلو پلانونو او سترجی کې واضح نه وي، نو پاکستان باندې او یا هم په طالبانو باندې یا په چین باندې په روسیه باندې د افغانستان د جګړې بار غورځول دا ناسم خبره ده. نو په ټوله کې په پاکستان کې مشکل شته دی. زموږ د ټولو قتلونو تر شا د دوی ناسمه ستراتیژي وه. خو دې تر څنګ امریکا او د افغانستان هغه سیاسیون چې تر دې حده په مسایلو باندې پوهېدل او توجه ورته نه کوله، هغوی هم په دا مسله کې شریک دي. امید ده چې ټول په خپلو کړنو باندې تجزل وکړي او افغانستان باثباته افغانستان ولري.
با می امید ما هم برنامه رو به پایان میرسانیم. بعد از اینکه چند دقیقه پیش چیزی رو ترک میکنیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای طاهر زالان مشاور وزارت دولت در امور صلح، محترم آقای خوشحال خلیل روزنامه‌نگار، محترم آقای انتظار خادم کارشناس روابط بین‌المللی، اشتراک تانیک جان تشکر. همچنان از همکارای ما که امروز در تهیه و نشر برنامه با ما همکاری کردند، آقای نویس کاکل، طاهر روشن، قادر جلال و آقای عبیدالله عبید هم تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
کابل غم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نہ یخشو کنا دخا پہ رو د وطن غل لوټ شو سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساتو وجه دور نا اب تو تمن پورشا ساتو وجه دور نا اب تو تمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساتو وجه دور نا اب تو تمن پورشا ساتو وجه دور نا اب تو تمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن لالی کلالی گل گل زوانا اوبی نو لمبے دل ستاسل خوٹے تنکی تنکی ما شما.